احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي او بل پښتو خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان دولت د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی ټاکلی دی څو د پکتیکا د والي د وروستیو خبرو سپیناوی وکړي. د پکتیکا والي ویلي دي چې د داعش کورنیو ته د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا نغدې مرسته شوې ده. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو، خو لومړی قسیم سولمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم پام وکړی مهم سرټکو ته. د پکتیکا والی وای د داعش له کورنۍ سره د ملي امنیت شورا د مرستې په اړه د څرګندونې پخوانی حکومت ته متوجه وي. د مدني ټولنو فدراسیون نن او سبا په افغانستان کې ملي ورځې اعلان کړي. او متحده ایالات وای روسیا د اوکراین په ختیځ کې اضافه هوایي مدافع سیستمونه ځای پر ځای کړي. د هم بشپړ خبرونه. د پکتیکا والی وای د تیر حکومت پر امنیت شورا انتقاد کړی و چې د داعش لغړو سره مرسته کړې ده. عبدالکریم متین ازادې رډو ته ویل چې د اوسنی حکومت په امنیتی چارو کې د بدلون لپاره انتقاد کړی و.
چې ما سره موجود دي، مرکزی حکومت سره موجود دي، دغه ټول اسناد هم دا خبره کوي چې دا په تیر حکومت کې و او د جناب حامد کرزي په وخت کې و. ما سره په هغه شپه ما دا یو مثال راوړ، ما نه غوښتل چې دا اوس څېړنه دا ډېر سپینه کړم.
د پکتیکا والی په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د جمهور رئیس د یوې خبر پاڼې لمخې د ملي امنیت د شورا مرستیال د پکتیکا د والی تورونه بې بنسټ او له غرضه ډک بللی دي. اوس د دې تور د څېړنې لپاره د کورنۍ چارو د وزیر نور الحق لومی په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی دی څو په لس ورځو کې ارګ ته په دې اړه راپور ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږي مرکز پرانستل سو. دغه مرکز پرون پارک کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولسمشر پرانست او بیا د همدې مرکز د قومندانۍ له ځنګړي خونې څخه اشرف غنی د یو شمیر صحوي قلوردوګانو له قومندانانو سره د ویډیو کانفرنس لاري خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږي مرکز په پرمختللو وسایلو سمبال دی. په افغانستان کې د غوڅ ماموریت لوی قومندان جنرال کیمپل د دې مرکز پرانستل مهم وبلل او ویل چې له دې سره به د افغانستان د امنیتي ادارو ترمنځ په کشف او امنیتی چارو کې قوي همغږي پیدا سي. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون نن او سبا د ملي ماتم ورځې اعلان کړی دی. د مدني ټولنو د فدراسیون مشر صدیق انصاری په دې اړه وویل
د هیواد د ورستیو زړه بوګنونکو او خونخوارو واقعاتو په تاثر سره د پنځشنبه او جمعې ورځ په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځې اعلانو.
د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې نن او سبا به فاتحه اخیستل کیږي او د خواخوږۍ غونډې به جوړیږي. په تیرو نږدې درو اونۍ کې په لسګونو افغانان په ننګرهار، بدخشان، خوست، غزنی او څو نور ولایتونو کې د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو له لورې وژل سول. د افغانستان د کرکټ بورډ غواړي چې هند د لوبو یو میدان ورسپاري څو هلته افغانان د هند او نور هیوادونو له لوبډلو سره مسابقې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش د فرانسې خبري اژانس ته وویل دوی له ولسمشر اشرف غنی څخه دا هیله لري چې دا موضوع راتلونکې اونۍ د هند د سفر پر مهال له هندي چارواکو سره شریکه کړي. افغانستان ته متحده عرب اماراتو یو میدان په شارجه کې ورسپارلی دی او تر اوسه افغان ټیم له نور هیوادونو سره هلته مسابقې کوي. د امریکا متحده ایالات وای روسیا د اوکراین په ختیځ کې د هوایي مدافع اضافي سیستمونه ځای پر ځای کوي او هم د هیواد د اوربان له مفقیت څخه د سرغړونو په سیمه کې بیلتون پاله ځواکونو ته د روزنې په چارو کې شکیل دی. د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت ویاندی ماری هارف د چهارشنبه پر ورځ په یو بیان کې ویل چې دا د اګست له میاشتې راهیسې د روسیې د هوایي مدافع تر ټولو ډیر تجهیزات دي چې د اوکراین په ختیځ کې ځای پر ځای کیږي. هر فویل روسیا د غرض د اوکراین ختیست درنې وسلې لښدوي او د پولی پوجډو کې خپل پاوز پیوړی کوي. کیفاو لویدیز له اوږدې مودې راهیسې روسیا له بیلتون پالو سره په پوځي ملاتړ تورنوي خو مسکو دغه تورونه ردوي. ام اخو د فرانسې ولسمشر وایي که چیرته هغه دوه جنگي بیړۍ چې پاریس پر مسکو پلورلې روسیې ته ونسپاري فرانسا به پیسې بیرته ورکړي. فرانسوا اولاند دغه تړون پاړه چې یو شریعت 3 میلیارد ډالر ارزښت لري خپل اوکراینی سیال پترو پروشینکو سره تیر ورځ په پاریس کې د خبرو پر مهال وویل
سور لو میسترال نو ایووکون toutes les hypothèses.
دوی کچیر د هلیکوپټر د لژدونکو کشتیو مسترال خبر راپورته کیږي هر لاس انتخاب لمر سره د میس پسرسته د اوس لپاره باید وایم چې روسیه ته د مسترال کشتیو ورکړه د غدلونو لکبله چې تر خبرې ممکنه نه ده. د فرانسې ولسمشر زیاته کړی چې سبا به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال پر دې مسلې وغږیږي. په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې او د روسیې له خاورې سره د کریمیا د یوځای کېدو له کبله فرانسې مسکو ته د دغو دوو بیړیو له ورکولو لاس اخیستی دی. هالنډي تحقیق کوونکي د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا الوتکې د لویدو په سیمه کې د جسدونو ټوټې او یو شمیر نور شیان موندلی دي. په دې سیمه کې تیر کال د جولای په 18 د مالیزیا د هوایي چلند یوه الوتکه له 298 سورلیو او عملې سره وغورځېده. د هالنډ عدلیې وزارت په یو اعلامیه کې ویلی دی چې د جسدونو د ټوټو تر څنګ د یو شمیر ګینې پاسپورټونه او د دې الوتکې د سورلیو یو شمیر عکسونه موندلی دي. اوکراین او یو شمیر لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې دا الوتکه روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په توغندۍ ویشتلې وه. روسیې دا تور رد کړی دی چې بیلتون غوښتونکو ته یې توغندي ورکړې دي. ټاکل شوی ده چې د اروپایي اتحادیې مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی سي له مدیترانې څخه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. د بروکسل د غونډې لپاره د یو بیان مسوده وایي مشران به ژمنه وکړي چې هغه کښتۍ به مخکې له دې چې قاچاق وړونکي ترې کار واخلي په نښه کوي، ضبطوي او له منځه به یې وړي. تمه ده چې د اروپایي اتحادیې مشران به دغه ورځ په سمندر کې له ګزمو سره د اضافي مالي مرستو او کښتیو ژمنه وکړي. د غیر قانوني مهاجرینو د بهیر په اړه د خبرو لپاره د اروپایي اتحادیې مشرانو د غونډه وروسته له غیره بللی چې د تیر یکشنبې په ورځ د لیبیا په سواحلو کې له 200 زیات کسان ډوب سول چې په دې سره په روان میلادي کال کې د غیر قانوني مهاجرینو د مړینې شمیره 1250 تنو ته ورسېده. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی په لیبیا کې د قاچاقوړونکو په وړاندې د اقداماتو غوښتنه وکړه. روم وایي له لیبیا څخه د مهاجرینو په سلو کې د نوي کښتیو مزل د دې هیواد تر سواحلو پورې پای ته رسېږي. او د اروپای شورا مشر له ارمنستان او ترکیې غوښتي دي چې د تاریخي مسلې پر سر له اختلافاتو لاس واخلي او ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي. بریجان جګلند د چهارشنبې په ورځ دا خبره د ارمنستان په مرکز ایروان کې وکړه. ټاکل شوی ده چې جګلند سبا د عثماني امپراتورۍ له لورې د ارمنیانو د ډله ییزې وژنې د سلام تلین په مراسمو کې برخه واخلي. د دغه اروپایي چارواکي په وینا ارمنستان او ترکیه باید د 2009 کال د ابتدایي موافقې له مخې ډیپلوماتیکې اړیکې ولري. جګلند دغه ورځ ویل اروپایي شورا د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د هر راز خبرو ملاتړ کوي. تر دې دمه د نړۍ 30 هیوادونه دا مني چې عثماني ترکانو 500,000 ارمنیان د نړیوالې لومړۍ جګړې پر مهال وژلې دي. دا تر دې دمه خبرونه.
لقاسم سولمل مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. که غواړئ بیا یې ولولئ پته مو د ازادي رادیو .org. د افغانستان دولت د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی ټاکلی دی څو د پکتیکا د والي د خبرو سپیناوی وکړي. د پکتیکا والي څه ویلي دي؟
ما د تېر حکومت په پالیسي او ستراتیژي باندې انتقاد کړی او مثال مې همداسې ورسره چې په تېر حکومت کې په بربل ولسوالۍ کې چېرته چې دولتي حاکمیت تر 100% ده، 200,000 د مهاجرینو په نامه هلته ځي ترځي کېږي.
ویل کېږي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو یو شمیر وسلوال د افغانستان لور ته راوښتي چې د شمالي ولایتونو په ناامنیو کې لاس لري. بدخشان هم یو له دغو ولایتونو دی چې په وروستیو کې پکې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوي. د دې ولایت پر امنیتي وضعیت یو تفصیلي راپور لرو.
بخش عمده جنگ بدخشان برمیگرده به جنگ منطقه‌ای یا بالاخره جنگ دستای بزرگ، یعنی بیرون از افغانستان مثل استخبارات همسایه، به هیچ شک نیست.
د فرخوندې د قتل مسله مو هم تعقیب کړې ده. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم او د پوځ لوی درستیز نن سعودي عربستان ته ځي ترڅو د هغې هیواد چارواکو ته قناعت ورکړي چې ولې اسلام آباد د یمن په شخړه کې د ریاض د پوځي مرستې غوښتنه رد کړه. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې به
په خبرونه کې به واوري چې په خوا ناویانی په کوم توکو راخپل کېدی.
دړی به کې خو دې پاندرې به کې خو دې نرګچور به سره چاو سر لږه به تیلو کې ګډاو بیا به سر پورې کاو.
د افغانستان دولت د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی ټاکلی دی څو د پکتیکا د والي د خبرو سپیناوی وکړي. تر دې مخکې د پکتیکا د والي عبدالکریم متین په وینا ویل شوي وو چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا له لوري په پکتیکا کې د داعش له کورنیو سره مرستې شوي دي. خو د پکتیکا والي وایي چې دا خبره نوې نه ده، دا پخوانی د حامد کرزي د حکومت د وخت ده، هغه وخت چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ عملیات کړي وو او له هغې سیمې د افغانستان ختیځو جنوبي ولایتونو او دغه راز پکتیکا ته یو شمیر وسلوال او یو شمیر کسان له خپلو کورنیو سره راوختي وو. په دې اړه تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د پکتیکا والی رسنۍ ملامتوي چې د خبرې ناسمې راخیستې دي او د امنیت پر شورا د تور نه دی لګولی چې دې شورا له داعش سره په پکتیکا کې $200,000 مرسته کړې ده. عبدالکریم متین ازادي راډیو ته وویل
داغه کار چې سوی وو ما د تیر حکومت پالیسي او ستراتیژي باندې انتقاد کړی او مثال مې همدا شو کړی چې په تیر حکومت کې په بربل ولسوالۍ کې چاته چې دولتي حاکمیت تر لاسه فیصد ده $100,000 د مهاجرینو په نامه هلته ځي توضیح کېږي، ولې موږ
د پکتیکا والی په داس وخت کې دا خبره کوي چې جمهوری ریاست د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومی په مشرۍ یو کمیسیون ټاکلی دی څو دا ادعا وڅېړي. دغه کمیسیون په ترکیب کې د عدلیه او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیران، د ملي امنیت لوی رئیس، په پوځي چارو کې د لوی څارنوالي مرستیال، د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې سرپرست، د ولسي جرګې دوهم نائب، د مشرانو جرګې دوهم نائب، د ولسي جرګې د دفاعي او ځمکني بشپړتیا د کمیسیون رئیس، د ولسي جرګې د داخلي چارو او ملي امنیت د کمیسیون رئیس، د مشرانو جرګې د داخلي امنیت، د دفاعي او د سیمه ییزو چارو د کمیسیون رئیس شامل دي. دغه کمیسیون ته ارګ دا دنده سپارلې ده چې دا موضوع په هر اړخیزه توګه په لسو ورځو کې وڅېړي او خپل راپور جمهور ریاست ته وړاندې کړي. د افغانستان مشرانو جرګې هم روانه ونی د پکتیکا له والي څخه د اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د سیشن به پورز وویل که چیرته د پکتیکا د والي خبرې حقیقت ولري د ملي امنیت شورا دی بیا ځواب ورکړي. سناتور عبدالرحیم حسن یار وویل
اگر اظهارات والی پکتیکا به جا هست
که د پکتیکا د والی څرګندونې پر ځای دی نو د ملي امنیت شورا باید د افغانستان د خلکو د یرغمل سو او هغو قربانیانو د کورونې په وړاندې ځواب ووایي چې د شمال نه نیولې تر جنوب او شرق او غرب پورې په وینو کې ډوب دي او وایي چې ولې دوی د داعش له کورونې سره مرستې کوي.
عبدالکریم متین د جدې په 15مه د پکتیکا والی ټاکل شوی دی. د دې سربیره چې د ازادي رډو ته وویل چې د تور د ولسمشر حامد کرزي د وخت خبره ده، خو د جمهوری ریاست د وی خبر پانی لمخي د ملي امنیت د شورا مرستیال د پکتیکا د والي ورسي خبري به بنسټه او مخرسانه بللې دي.
د موضوع بیا هم احمد شیبر د پکتیکا له والي سره په مرکه کې شریکه کړې ده او لمړی ترې پوښتنه کړې ده چې دا خبره د حامد کرزي د حکومت د وخت وی ولې اوسنۍ حکومت د قضیه د څېړنې لپاره یو پلاوی اټاکي. عبدالکریم متین په ځواب کې وویل
که چېرته علي رتبه حیات راسي هم او اسناد چې ما سره موجود دي مرکزي حکومت سره موجود دي دغه ټول اسناد هم دا خبره کوي چې دا په تېر حکومت کې وو او د جناب حامد کرزي په وخت کې وو. ما سره په هغه شپه ما دا یو مثال ده او ما نه غوښتل چې دا وڅېړم یا دا ډېر سپینه کړم. اکثر ما ته موضوع دا وه چې موږ باید خپلې پالیسي ستراتیژي کې امنیت تغیر راولو په حکومت والي او په پر وختي چارو کې. متاسفانه رسنۍ یو ډېر بد انعکاس ورکړ او ټول خلکو ته یو تشویش پیدا کړ.
والي صاحب متین د مشرانو جرګې پریکړه کړې ده چې راتلونکي اونۍ تاسو او د امنیت شورا مشر خپلې غونډې ته ورغواړي، نو څرنګه تاسو له مشرانو جرګې سره تر دې مخته ارتباط نه دی نیولی او مرکزی حکومت ته مو نه دی ویلی چې دا قضیه د اوس د وخت نه ده او په دې کې تاسو خپل مسؤلیت نه لرئ؟
مشرانو جرګه په سترګو ځم چې تصمیم ته احترام لرم او زما دا توضیح عمل ته ورکړم.
تاسو اوس د یو والی په صفت باندې څرنګه له ارګ سره ارتباط نه دی نیولی چې هغوی ته ووایئ چې کومه خبره چې تاسو کړې ده ستاسو د خپل ولایت د وخت خبره نه ده؟
دا مې ورته ویلي دي دا خو د ورور دا خبره خو نه ارت څېړلې ده نه ما دا صرف مطبوعات کې چې همدا یې تاو کړی ده دومره انعکاس یې ورکړی ده. نه زه کوم ستونزه په دې خبره کې لرم، نه دا دعوه کوم چې دا ما کړي یا د ما دغه حکومت کړي، نه ارګ دا خبره کوي، دا صرف مطبوعات کې چې هغه یو ټکی راخي تاسو هم کوئ چې د ما له خبره یو ټکی هماغه د لا او د لایلات خبره ده. خبره دا نه ده چې ما دا خبره په دې شکل کړې، ما دا خبره دا شکل کړې چې زه له پخوانۍ پالیسي ستراتیژي سره ډېر راحت نه یم، خوشحاله نه یم، دې ته باید تغیر ورکړو. یو مثال یې دغه پیسو ته زیاده دغه چې 200 مثال مونږ ته نو په افغانستان کې لرو چې موږ اشتباه کړی.
د پکتیکا والی عبدالکریم متینو چې د خپل وروستیو څرګندونو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکول. د پکتیکا دی والی له قوله ویل شوی چې په هغه ولایت کې د داعش د غړو له کورنیو سره مرسته شوی. د دې موضوع د څېړلو لپاره یو دولتي پلاوی د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ ټاکل شوی دی. خو لکه څنګه چې مو واورېدل عبدالکریم متین وایي چې دا موضوع تر ډېره حده رسنیو راپورته کړي او د دې خبرې تحریف کړي دي، خو تر اوسه ورسره ارک په دې اړه څه نه دی ویلي او د هم د حامد کرزي د حکومت د وخت خبره ده. ویل کېږي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو یو شمېر وسلوال د افغانستان لور ته راوښتي چې همدې وسلوالو د افغانستان شمالي ولایتونه هم ناامن کړي. بدخشان هم یو له دغو ولایتونو دی چې په وروستیو کې پکې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د دې ولایت پر امنیتي وضعیت وروسته یو تفصیلي راپور لرو.
چی خواهد بود؟ چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز.
در خواهد باید یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر.
بعد دید پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشی.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خپرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری ل آزادی رادیو نه واورئ.
نن په دې پروګرام کې چې په دریو بجو پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي، په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو او له ناامنیو د زیاتېدو له امله ملکي تلفاتو د زیاتېدو او همداراز په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه خبرې کېږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپله پوښتنه له چارواکو مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. بیا هم په افغانستان کې د ناامنیو په موضوع کې تم کیږو. په بدخشان کې د سلګونو بهرنیو جنګیالیو موجودیت د ولایت خلک او سیمه ییز چارواکي اندېښمن کړي. دوی وایي د دغو مخالفینو د موجودیت له امله د بدخشان شپږ ولسوالۍ ناامنې شوي دي. نږدې دوه اونۍ مخکې سلهاو وسلوالو مخالفینو چې بهرنیان هم پکې شامل وو د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د ملي اردو پر څو پوستو حملې وکړې او د ځینو افغانانو د افغان سرتېرو سرونه هم پرې کړل. په دې اړه صفی الله ستانکزی یو تفصیلي راپور لري.
په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت له رامنځته کېدو وروسته سلګونه وسلوال مخالفین له تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، چچن، چین، ترکیې او عربي هیوادونو د پاکستان له چترال نه نورستان ته راوښتي او بیا بدخشان ته رسېدلي چې هلته یې ناامنۍ رامنځته کړي دي. اوس وخت یوازې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې څه باندې 400 بهرني جنګیالي میشت دي او عملا د افغان پوځیانو پر ضد جنګیږي. د همدې مسئلې د څېړلو لپاره بدخشان ته ولاړو او له نږدې مو له ولایتي چارواکو او عوامو خلکو سره خبرې وکړې. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 شاهین قلي اردو د ارکان رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د بهرني مخالف جنګیالي غواړي په بدخشان کې د لاجوردو کانونه استخراج او قاچاق کړي او بیا په دې ولایت کې ځان ته د ځای جوړولو نه وروسته منځنۍ آسیا ته هم جګړه وغځوي. جنرال غلام حیدر حیدر وویل چې له یو کال راهیسې سلهاو بهرني وسلوال مخالفین له خپلو کورنیو سره یو ځای د جرم ولسوالۍ په ابخستک سیمه کې ځای پر ځای شوي او د افغان پوځیانو پر ضد ورانکاري فعالیتونه کوي. دی وایي د هغوی هدفونه دا دي چې د افغانستان له پولو د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي او هغه سیمې هم ناامنه کړي. همدارز غواړي چې له دې لارې مخدره مواد قاچاق کړي او په کرانه او منجان کې د لاجوردو یو کان دی هغه هم ناقانونه او غیر مسلکي توګه استخراجوي او اخلی او زانونه تمویلوی. د دې عملی د بدخشان ختیځ برخې ډیره نام نکړی دي.
شرقي بدخشان البته برانده
جرم، وردوج، یمګان، یفتل، راغستان او کرانو منجان د بدخشان هغه ولسوالۍ دي چې وسلوال مخالفین پکې فعالیت کوي او ځینې سیمې په خپل کنټرول کې راوستي دي. سیمې سروکی وایي چې ډیر ژر به د وسلوال مخالفینو پر ضد یو لړ پراخ عملیات په بدخشان کې پیل شي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې سلها وسلوال مخالفین چې پکې بهرني جنگیالي هم شامل وو د جرم ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د ملي اردو په څو پوستو حمله وکړي او د ځینو افغان سرتیرو سرونه پرې کړل. سیمه ایز چارواکي وایي چې د ملي اردو پر پوستو په حمله کې د جګړې پر مهال شاوخوا شپېته بهرني جنگیالي په لومړۍ کرښه کې وو. که څه هم د وسلوالو مخالفینو د حمله د افغان حکومت او افغانانو لتون خبرګون سره مخ شوي، خو ویل کېږي چې په جرم ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو له موټرو نه د تیلو پلور د سرتیرو د وژل کېدو یو لامل دی. خو د شاهین قول اردو د ارکان رئیس بیا دا خبرې ردوي او وایي چې په جرم ولسوالۍ کې سختې لارې زیاتې دي او همدا د دې لامل شو چې افغان سرتیري له ستونزو سره مخ شي. تېره اونۍ وروسته له هغه چې یو شمېر افغان سرتیري د وسلوالو مخالفینو په دغو حملو کې ووژل شول او د ځینو سرونه یې پرې شول، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او له هغې مخکې د کورنیو چارو وزیر بدخشان ته ولاړل. ښاغلي غنی په فیض آباد کې خلکو ته په یو غونډه کې ویل چې مخالفین هیڅکله د افغان سرتیرو د سرونو په پرې کولو سره حکومت نشي پرځولی. خو پوښتنه دلته ده چې په رښتیا سره هم څوک غواړي چې بدخشان نه امن کړي او اصلي هدف یې له دې کاره څه دی؟ د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې ولایت ناامنۍ کورنۍ او بهرني اړخونه لري.
بخش هم د جنگ بدخشان
دی وی په بدخشان کې د جګړې لویه برخه د سیمه ایز جګړې او د سیمه د استخباراتو په لمسون راپورته شوی او لانجو پورې رسیدي. په دې کې شک نشته، زه یې هم تاییدوم چې کورنۍ اړخ هم لري. د سیمه په کچه لانجی د لاجوارد دکان او د مخدره موادو قاچاق د دې مسلې کورنۍ اړخونه دي. د ښاغلي نظری په خبره پاکستان هیڅکله نه غواړي چې په بدخشان کې د ورېښمو لار جوړ شي او په بدخشان کې هم ځینې کړې هڅه کوي چې په دې ولایت کې د ځینو سیمو په نام نکولو سره قانون په ناقانونه توګه راوباسي او خپل اپ کې ګټه وکړي. خو ښاغلی نظری خبرداری ورکوي که چېرته په بدخشان کې د ناامنیو په وخت مخونه نیول شي، په راتلونکي کې به بهرني وسلوال مخالفین د افغانستان له شمالي ولایتونو تاجکستان، چین او نورو سیمو ته هم ورسیږي. ښاغلی ناجی هم په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوال مخالفینو د حملو د ملاتړ په نوم تورن شوی و چې دی بیا دا تورونه بې اساسه بولي. په عین حال کې د بدخشان د سولې کمیټې رئیس مولوي عبدالواحد طیبی وایي چې اړتیا ده څو د ملي وحدت مشران له سیاسي او ډیپلوماتیکې لارې له افغانستانه بهر د بدخشان د ناامنیو مسله مطرح او حل کړي.
خارجي کې است بعد از اینکه درک میشه
دی وایي وروسته له دې چې دا په ثبوت ورسیږي چې بهرني جنگلي په تاجکستان، چچن، ازبکستان او یا پاکستان پورې مربوط دي، باید مطبوع هیوادونو ته قناعت ورکړل شي. زما په باور تر څو چې د ملي وحدت د حکومت مشران په سیاسي او ډیپلوماتیک توګه دا خبرې د افغانستان له خاورې بهر حل نه کړي، د دې هیواد نشي حل کېدلای.
افغانستان حل نه میشوه.
بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت ولایت دی چې له چین، تاجکستان او پاکستان سره ګډې پولې لري. د بدخشان مدني فعالان او عام خلک وایي چې په بدخشان کې د لاجورد او سرو زرو د کان موجودیت او د غیر مسؤوله وسلوالو فعالیت په دې ولایت کې ناامنۍ ډېرې کړې دي. د بدخشان یو مدني فعال ډاکټر عبدالقدیر رویش وایي چې ځینې پخواني قومندانان هم د خپلو ګټو په خاطر په ناامنیو کې ښکیل دي او له بهرنیو او کورنیو وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. دی وایي دا کسان د پخوانیو سیمه ییزو قومندانانو او له هغو کسانو لخوا چې له دولته مراور دي او وزګاره پاتې دي حمایه کېږي، په خپلو سیمو کې ځای ورکوي او د خپلو سیالانو ځپلو او د ځینو کاندیدانو د بدنامه کولو په خاطر د ناامنیو او ګډوډیو په جوړولو کې ترې کار اخلي. ښاغلی رویش په خبره کې چیرته حکومت له کورنیو او بهرنیو وسلوالو مخالفینو سره د جګړې اراده ولري او له خلکو مرسته وغواړي، مخالفین به ډېر ژر له بدخشان وشړل شي. په عین حال کې د بدخشان د مرکز فیض آباد او جرم او یمګان ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د افغان دولت تر څنګ درېږي او چمتو دي چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه وکړي. د بدخشان یو اوسېدونکی فیض ملنګ وایي چې اړتیا ده څو ټول افغانان د بهرنیو وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړه ګټه پیل کړی.
اینا از این ملت نیستن، اینا از مون نیستن.
دی وی حقوی لدی ملت او زمون خلکو څخه ندی. رئیس جمهور دی پریکړه وکړي یو لکسان به د جمهوریت ریاست شاوخوا ته ټول شي او له داعش سره به جنگ وکړي. نن چې دی وی هلمندی سره په بدخشان کې پریکړه د هلمندی نه بلکې زما بدخشي سره رانه جلا کړی دی. هلمنده، کندهار، ننګرهار ټول د همدی وطن دی او موږ ټول یو افغان یو.
ملت یو افغان است در حقیقت.
اوس وخت په بدخشان کې او یا کلی د بهرنیو او کورنیو وسلوالو جنگیالیو تر ګواخ لاندې دي. که څه هم ویل کیږي چې ډیر ژر یو پوځي لوا په بدخشان ځای پر ځای کیږي او د مخالفینو پر ضد به پراخ عملیات وشي، خو د سیمې خلک ټینګار کوي چې په یو شمېر سیمو کې د مخالفینو د بیا ځایېدو د مخنیوي لپاره د افغان پوځیان دایمي پوستې جوړې کړي. یو شمېر افغان پوځي کارپوهان هم باور دي چې د بدخشان د ستراتیژیک موقعیت په پام کې نیولو سره باید ډیر ژر افغان پوځیان د بهرنیو کورنیو وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره اقدام وکړي. دا کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید د عملیاتو د بریالي کېدو لپاره د سیمې د خلکو مشورې هم په پام کې وساتي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د ولسمشر میرمن رولا غنی وایي د فرخوندې د وژلو پیښې په ټولنه کې د ښځو د رول پیاوړي کېدو سره مرسته کړې ده. د فرخوندې د قتل په تور لسګونه کسان نیول شوي چې د لوی څارنوالۍ په وینا ډېر ژر به یې دوسیې محکمې ته وسپارل شي. نور جزئیات د حمیده هارون عثمان په راپورټ کې اوري.
دا صحیح لشته چې د فرخوندې قتل به په افغانستان کې د تاریخ پاڼې بدلې او د افغان ښځو وضعیت ته به خبر نه ورکړي. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی وای یو شمیر خزو لدی سره په کتنې کې ورته ویلی چې د فرخوندی تر وژل کېدو وروسته د نفت له اعتماد او په ویاړ سره له زورونو لرې د کابل پر سړکونو ګرځېدلی شي. د افغانستان لومړی میرمن د سه شنبې په ورځ په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 1325 نمبر پریکړه لیک د 15 کلیزې په ویاړ جوړه شوې وه وویل لا تر اوسه هم په ډېرو کورنیو کې تاوتریخوالی دوام لري.
همدا اوس چې موږ خبرې کوو په ډېرو کورنیو کې ښځې د تاوتریخوالي له ناوړه څېرې سره مخ دي. آیا موږ هغه ارزښتونه ارزوو چې د اوږدو کلونو جګړې او ګډوډۍ څخه په میراث پاتې دي؟ آیا ښځې د ټولنې مشروع غړي نه دي؟ آیا موږ باید د یوې ښځې په توګه هغوی ته درناوی ونه کړو؟
ویش کله نفر خونده د 1993 لمریز کال د کب د میاشتې په 28 نیټه په کابل کې د قران کریم د سوځولو په تور د یو شمیر قهرجنو کسانو لخوا په بیرحمانه توګه شکنجه او وژل شوه او وروسته یې مړی وسوځول شو. دغه پیښه د افغان حکومت، مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او عامو خلکو له سختو غبرګونونو سره مخ شوه او دوی وغوښتل چې د پیښې عاملینو ته د سزا ورکړ شي. د فرخوندي د وژلو د پیښې د څېړنې د کمیسیون د راپور له مخې فرخوندي قرآن کریم نه وسوځولی او د شهید شمشیری د زیارت د متولي د تهمت له مخې له دار از برخلیک سره مخ شوه. لوی څارنوالۍ ویلي چې د فرخوندي د قتل دوسیه به ډېر ژر بشپړه او محکمې ته به ولیږل شي. په عین حال کې د افغانستان لومړۍ میرمن رولا غنی وایي دا امکان شته چې د فرخوندي وژنه به افغان میرمنې له پخوا څخه لا پیاوړې کړي.
له فرخوندي سره دغه تراژیدي پیښه د خلکو د ذهنونو په وړاندې یو درس دی او څرنګه چې ټولو ویلي دغه پیښه د افغان ښځو د پیاوړې کېدو لپاره په یوې مهمې شېبې بدله شوې ده.
افغان تاریخ لیکونکي وایي د افغانستان په تاریخ کې د فرخوندي د نوم په لیکلو سره کله یوې خوا په تاریخ کې د یو شمیر افغانانو وحشت په ډاګه کیږي، خو له بل خوا له افراطیت سره د مبارزې د ملاتړ ښکارندوی هم ده. هغوی په دې باور دي چې د تاریخ لیکونکو قلم د فرخوندي په قتل د تورونو کسانو په اړه د محکمې د حکم انتظار باسي او عادلانه پریکړه به د افغانستان په راتلونکي ځوان نسل مثبت اغیزه وکړي. په دې برخه کې مو د مشرانو جرګې لغړې انارکلی سره یو مرکه کړې ده او له هغې څخه مو د فرخوندي د قتل په دوسیه کې د ځان په اړه پوښتنه کړې ده.
زما په نظر چې څومره چې تحقیقات وشي او هغه کسان چې کېدای شي نور کسان هم د دې استعداد په دې قضیه کې ډېر لاړ شي او یا هغه تحقیقات چې د خلکو نه کېږي نور خلک هم په دې باندې په دغه قضیه کې دا به کومک وکړي. خو په اول قدم کې لوی څارنوالي وویل چې یو میاشت وخت ونیسي، موږ یو میاشت وروسته یعنی محکمې ته دوسیه لیږو. زما غوښتنه دا ده چې داسې یو قضیه ده چې واقعا یو شهود جرم ده او په دې کې ټول اسناد ثبوت او زمانه کوم یو تعداد هغه خلکو نه چې که نور کومک په دغه پروسه کې ونیسي په هغه ساحه کې، لیکن هغه فلم برداری چې د موبایل د لارې نه وشو هغه ډېر کومک وکړو ټول هغه کسان ته چې په دې قضیه کې کار کوي. زما غوښتنه دا ده چې لوی څارنوالي خپل جدي اقدامات وکړي او دغه دوسیه زر تر زر محکمې ته ولیږي.
یو شمېر کسان په دې باور دي چې د دغه تورونو کسانو چې نیول شوي دي د فرخوندي په قتل د دوی د ملاتړ تر شا یو شمېر لوی لاسونه دي، یا یو شمېر قدرتمن واکمن کسان لاس لري غواړي دوی خوشي شي یا د یو شمېر کسانو د نیولو مخه نیسي. نظرم په دې اړه څه ده؟ حکومت ته تاسو څه وړاندیز کوئ؟
زما حکومت نه غوښتنه دا ده چې زه فکر کوم دا یو د فرخوندي قضیه یو عادي قضیه نه و، اوس دغه قضیه یو ملي قضیه ده. بیا هم زما غوښتنه حکومت نه دا ده چې خاصتا د افغانستان د ملي یووالي حکومت ولسمشر نه چې لوی څارنوالي ته هدایت ورکړي هر چې زر تر زر دغه دوسیه محکمې ته ولیږي.
په دې برخه کې مو د فرخوندي د قتل په اړه د کابل د یو شمېر ښاریانو نظرونه را اخیستی دي.
زه سلطان محمد د کابل ښار یو اوسیدونکی یم. د فرخوندي په باره کې دغه خلک چې دوی داسې یو بد چلند کړی دی، دوی هیڅ دولت کوم اقدام نه کوي او هیڅ د دې باره کې کوم د خلکو ته هیڅ کوم یو اقدام نه کوي. دوی باید درس مجازات سي، دوی درس باید حکم د اعدام په هغه صدر سي، ول چې د خلک بیخي ذاتی له دې دولت نه ناراضه.
باید عدالتانه نظام په افغانستان کې پلی شي. کچیر دې هغه ماپیایي کړی دا کوشش کوي د پرغوندی قاتلان خوشی سي، نو باید چې غوی سره د عدالت قاضی سرندوالی ته مخی سی که چیر تا یو کڑی غواړي چې دا خلق خوشی کی نو دا یو ماپیایی کڑی دی دا نو پا افغانستان که نه عدالت منی او نه قانون منی.
د فرخوندی د اصلی قاتلینو په اړه باندې اوسه پورې دا کم اصلی قاتلین نه دي نیول شوي، دا د کشفي ارګانونو بېغوري ده. حالان چې د دې عکسونه په فیسبوک کې ویډیو کې په ټولو ورځپاڼو او په تلویزیونونو کې خپاره شوي دي.
د فرخوندی د قتل په اړه مو راپور واورید، البته تفصیلي راپور. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، دغه راز سعودي عربستان ته د پاکستان د صدر اعظم او د دې هیواد د پوځ د لوی درسیز د سفر له حاله مو خبرو. خو اوس به قسیم سلیمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د پکتیکا والی وای د تیر حکومت پر امنیت شورا انتقاد کړی چې د داعش له غړو سره مرسته کړې ده. د پکتیکا والی په داسې وخت کې د خبرو کوي چې د جمهور رئیس د وی خبرپاڼې لمخې د ملي امنیت د شورا مرستیال د پکتیکا د والی تورونه به بنسټه او له غرضه ډک بللې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږي مرکز پرانستل سو. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون نن او سبا د ملي ماتم ورځې اعلان کړی دی. د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې نن او سبا به فاتحه اخیستل کېږي او د خواخوږۍ غونډې به جوړې شي. د افغانستان کرکټ بورډ غواړي چې هند د لوبو یو میدان وروسپاري څو هلته افغانان د هند او نور هیوادونو له لوبډلو سره مسابقې وکړي. د امریکا متحده ایالات وایي روسیه د اوکراین په ختیځ کې د هوایي مدافع اضافي سیستمونه ځای پر ځای کوي او هم د هیواد د اوربند له مفقې څخه د سرغړونو په سیمه کې بیلتون پاله ځواکونو ته د روزنې په چارو کې شکیل دی. د فرانسې ولسمشر وایي که چیرې هغه دوه جنګي بیړۍ چې پاریس پر مسکو پلورلې روسیې ته ونه سپاري، فرانسه به یې بیرته پیسې ورکړي. هالندي تحقیق کوونکو د اوکراین په ختیځ کې د ماليزیا الوتکې د لویدو په سیمه کې د جسدونو ټوټې او یو شمیر نور شیان موندلې دي. ټاکل شوی ده چې د اروپایي اتحادیې مشران نن په یو بیړنۍ غونډې کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی سي له مدیترانې څخه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. او د اروپایي شورا مشر له ارمنستان او ترکیې غوښتي دي چې د تاریخي مسلې پر سر له اختلافاتو لاس واخلي او ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته که غواړئ بیا یې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس به سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. د پاکستان صدر اعظم او د پوځ لوی درسیز نن سعودي عربستان ته ځي تر څو د هر هیواد چارواکو ته قناعت ورکړي چې ولې اسلام آباد د یمن په شخړه کې د ریاض د پوځي مرستې غوښتنه رد کړه. نور جزئیات له پېښوره د ازادي رادیو د خبریال ذبیح الله شفق راپور کې اورئ.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف پنن د یو جګپوړي سیاسي او پوځي پلاوي په ملتیا د سعودي عربستان په یو ورځني سفر ریاست ته لاړ شي او له سعودي چارواکو سره به د یمن د موضوع په ګډون په یو شمېر نورو مسالو خبرې وکړي. د راپورونو له مخې دغه پلاوی به د سعودي له پاچا او نورو چارواکو سره د یمن پروان کړکیچ او په دې کې د پاکستان پر رول مفصلې خبرې وکړي. د پاکستان دغه سیاسي او پوځي پلاوی په داسې حال کې سعودي ته روان دی چې د دغه هیواد په مشرۍ عرب ائتلاف له تېرې یوې میاشتې راهیسې په یمن کې د حکومت په ملاتړ په حوثي یاغانو هوایي بریدونه پیل کړي دي. سعودي همداراز په روانې میاشت کې له پاکستانه غوښتي وو چې په دغه جګړه کې ورسره پوځي مرسته وکړي، خو د پاکستان پارلمانو مشرانو جرګې تر څو ورځني بحث وروسته پر حکومت غږ وکړ چې د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې شي. د پاکستان په دغه پرېکړې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر سخت غبرګون وښود او اسلام آباد ته د لوړ قیمت پرې کولو ګواښ وکړ. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي سعودي ته د نواز شریف او د پوځ د لوی درستیز دغه سفر په اړه وایي چې پاکستان نه غواړي سعودي عربستان او د منځني ختیځ نور هیوادونه خپه کړي، نو ځکه صدر اعظم په خپله ور روان دی. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي حسن خان لازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
ما په خپل پاکستان نه غواړي چې هیڅ قسمه د سعودي سره یا د نور خلیجي ملکونو سره د تعلقات خراب شي. په دې دوره هم د دې یو کړه ده چې راحیل شریف او نواز شریف چې کوم دي دوه بعد سعودي عرب د فوجي او کم چې دولتي اهلکار دي هغه سره په خبره کې په دې باندې چې پاکستان دا وخت په دې پوزیشن کې نه دی چې هغه د خپل فوجونه د یو بل ملک او یو بل کنفلیکټ کې چې کوم دی هلته کې ولیږي.
سعودي ته دغه جګ پوړي پاکستانی پلاوي تر سفر مخکې د هېواد دفاع وزیر او همداراز د نواز شریف د ملي امنیت سلاحکار په مشرۍ پلاوه هم ریاست سفرونه کړي. همداراز د سعودي عربستان د مذهبي چارو وزیر صالح عبدالله هم اسلام آباد ته راغی. د پاکستان له بېلابېلو سیاسي مشرانو سره یې د یمن وضعیت وڅېړه او هیله یې څرګنده کړه چې پاکستان به په دغه شخړه کې هرو مرو د سعودي مرسته وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد هاشم سولمل له مارجې څخه لیکي باید په هغو ټولو سیمو کې عملیات پیل شي چې البته د هلمند چې د مخالفینو له خطر سره مخامخ دي. عبدالاحد افغان له هلمند څخه بیا لیکي هغه کسان چې د فرخوندې د مرګ په تور نیول شوي باید سخت سزا ورکول شي تر څو دا ظالمانه جرم بیا تکرار نشي او نورو خلکو ته د عبرت درس وګرځي. عبدالرازق صاحبزاده له لغمان څخه لیکي دینی عالمان باید د منبر له لارې په افغانستان کې د شخړو غندنه وکړي. ازادي راډیو اوري او سم دوونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې ژوند په شیبو کې واوري د اساسي او بشري حقوقو پروګرام ته غوښ شي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د شپږ څلوېښتې مادې په اړه خبرې کوو. سمور سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د انتقالي عدالت څنګه مسؤل رحیم الله رامی میلمه دی. رامی صاحب، د اساسي قانون په شپږ څلوېښتمه ماده کې څه ویل شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه د مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د اساسي قانون شپږ څلوېښتمه ماده د عالی تعلیمات او عمومي او اختصاصي مؤسساتو د تاسیس چې دا د دولت دنده ده په دې مورد باندې صراحت لري او په دې مورد وایي چې د عالی تعلیمات او عمومي او اختصاصي مؤسساتو تاسیس د دولت دنده ده. د افغانستان ادبا کولای شي چې د دولت په اجازه د عالی تعلیمات او عمومي اختصاصي او سواد د زده کړې مؤسساتو په تاسیس اقدام وکړي. دولت کولای شي چې د عالی تعلیمات او عمومي او اختصاصي مؤسساتو د تاسیس اجازه د قانون د احکامو مطابق بهرنیو اشخاصو ته هم ورکړي. دولتي عالی تعلیمات و مؤسساتو ته د شمولیت شرایط او په دې پورې اړوند چارې د قانون په واسطه تنظیمیږي. دا درې ځانګړي موارد دي په دغه ماده کې چې څنګه عالی تعلیمات او عمومي او اختصاصي مؤسساتو چوکاټ څنګه رامنځته کېدلی سي او د دې د فعالیت اجازه په څه شکل باندې ترلاسه کېدلی سي.
رامی صاحب، په ټوله کې د دولتي لوړ زده کړو مؤسسو او خصوصي لوړ زده کړو مؤسسو ترمنځ فرق څه کې دی؟
په دې اړوند باید وایم چې دغه توپیرونه موږ کولای شو په دوه ډوله تر ارزونې لاندې ونیسو، هم د کمیت له مخې او هم د کیفیت له مخې. د کمیت له مخې خو په دې معنی دی چې څومره عالی تحصیلاتو یا د عالی تعلیماتو مؤسسات دولتي په ټولنه کې وجود لري او خاصتاً په لوی ښارونو کې او یا هم کراسو مرکز ته په مرکز کې د دې تعداد هم تقریبا تر یو حده پورې موجود دی او وجود لري. ولې د خصوصي تحصیلاتو یا تعلیماتو مؤسسات بیا نو اوس په هر کوڅه کې خوشبختانه جوړ شوي دي د کمیت له لحاظه، ولې د کیفیت له لحاظه نو بیا ډېرې زیاتې ستونزې شته په دغه برخه کې چې دې ته باید پاملرنه وسي. ولې په هر حال زه یو ځانګړی وړاندیز د دولتي عالی تعلیماتو لپاره لرم چې او هغه دا دی چې متاسفانه موږ تر اوسه پورې دولت په دې نه دی توانېدلی چې د عالی تحصیلاتو په چوکاټ کې د لوړو زده کړو د ماستری او لغین علاوه سرل دیش په کې دیسی په د کابل پانتون کې به ځینې فرصتونه وی د ماستری تر دورې پورې ولی د ډاکټره پی ایچ ډی تر دورې پورې دغه زمينه تر اوسه پورې په هواد کې نه د مسایده او زه فکر نه کوم چې نړۍ په هیڅ د سیو هواد دی چې حالت دی د عالی تحصیلاتو زمينه د پی ایچ ډی تر دورې پورې نه وي مسایده ولی متاسفانه دلته په افغانستان کې موږ داسې ستونزې سره تر اوسه پورې لا لاسو ګرېوای.
ډېره مننه. د خصوصي لوړ زده کړو مؤسساتو د لا ښه فعالیتو لپاره ستاسو وړاندیز څه دی؟
لکه څنګه چې مخکې ما ورته اشاره وکړه د عالي تحصیلاتو د کمیت خبره په خپل ځای ولې د کیفیت له لحاظه خاصا په خصوصي برخه کې یا په خصوصي سکتور کې دا یو ستونزه ده. چې دا ستونزه په دوه ډوله باندې بیا موږ کولای شو چې تقسیم کړو. یو دا دی چې په عمومي صورت سره هغه مؤسسات چې د افغانانو له خوا نه ایجاد شوي دي او د دوی فعالیت پر مخ ځي، د دې کیفیت په مراتب د تدریس ډیر کمزوری دی، ځکه هغه محصلین یا هغه اشخاص او افراد چې د کانکور په ازموینه کې پاتې کیږي او یا حتی د کم سواد لرونکي کسان دي، هغه هم د دې لپاره چې دا یو تجارتي بڼه لري د مؤسساتو ته لاره پیدا کولای شي. هلته پرمختګ یې هم د دوی د خپل شخصي مصارف پورې تړلې خبره ده، ځکه چې دوی ورته فیس ورکوي او هغوی هلته کامیابیږي او سبا بیا چې کله دوی فارغیږي دوی به نو عین هغه سند ولري کوم چې واقعا د دې وړتیا لري او په خپل استعداد سره کامیاب شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه یوه عمومي او ډېره غټه ستونزه ده او له بلې خوا نه هغه مؤسسات هم دلته شته دي چې د خارجیانو له خوا نه ایجاد شوي دي، ځینې خارجي تعلیمي د عالي تحصیلاتو مؤسسات چې دوی هم ډېر لوړ فیس اخلي او هغه ته هم هر هغه اشخاص اقتصادي کمزور وي او مالي توانمندي ونه لري نشي کولای دی وته لاره پیدا کی او سدا هم خپل خپل ذات کې یو دوګونه برخورد رامنځته کوي د عالي تحصیلاتو په خصوصي سکتور کې او په عمومي صورت سره د دولتي سکتور سره.
قدر من اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلنډي وقفې ته، خبرونه بیا هم ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وګړو باندې بس کړئ
فکر چې محکمې له خوا آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
رامي صاحب څوک څنګه کولای شي چې د لوړ زده کړو یو خصوصي مؤسسه ایجاد کړي په دې برخه کې معیار څه دی؟
زه فکر کوم چې د عالي تحصیلاتو محترم وزارت په دې اړوند یو ځانګړی پروسیجر لري. د قانون له مخې دوی د دغه پروسیجر پر اړه کې ځینې معیارونه الته موجود دي. د بیلګې په توګه مونږ کولای شو وایو چې یو څوک چې غواړي د عالي تحصیلاتو یو مؤسسه رامنځته کړي، دوی باید په یو معینه اندازه کدري استادان د پوهنتون د ځان سره ولري او د دې شهرت چې هغه بالفعل موجود وي او دوی د تدریس تجربه او په علمي لحاظ د صلاحیت ولري چې په د عالي تحصیلاتو په مؤسسه کې تدریس وکړي. همدغه راز د ځای شتون او همدغه راز یو مقدار معین پیسې دي چې هغه دولت ته باید تحویل شي تر څو پورې دوی بیا وکولی شي دا جواز ترلاسه کړي او خپل فعالیت ته په دې برخه کې ادامه ورکړي.
ډیره مننه. د اخري پوښتنې په توګه رامي صاحب محترم، تاسو د دولتي او خصوصي لوړو زده کړو مؤسسات ترمنځ د دې اړیکې او همکاري څه ډول ارزوئ؟
تر هغه ځای پورې چې زه په جریان کې یم د دوی ترمنځ خو رابطه صرف یوازینی مرجع یا یوازینی ارګان د عالی تحصیلاتو وزارت دی. د عالی تحصیلاتو وزارت د په چوکاټ کې دوی هم دولتي عالی تحصیلاتو مؤسسات او هم خصوصي یا غیر دولتي دا دواړه سره تړلي دي. دا یو رابطه ده د دوی مؤسساتو ترمنځ. او له بلې خوانه سکل چې کوم د کانکور ازموینه ترسره سوه د دې ازموینې په پایله کې یو نوی شی چې ما ولیده هغه دا و چې دلته درې ډوله نتایج اعلان شول. یو ډول هغه نتایج و چې خپله محصلینو چې کوم رشته یا کوم مسلک غوره کړی و هغه ته کامیاب شوی. دومه کټګوري هغه کسانو چې دوی ته ویل شوي و چې تاسو به د خصوصي عالي تعلیماتو مؤسسات ته معرفي سي. یو معین اندازه یا یو معین اندازه نمرې دوی د محصلینو چې کومې ترلاسه کړې وې یعنی هغه معیار یې پوره کړی و دوی ته دا موضوع په نظر کې نیول شوی. یو تعداد نور چې په اصطلاح هغه ناکامې ګڼي او که بې نتیجې په داسې شکل باندې سره تنظیم شوي. نو کله چې دولت غواړي د عالي تحصیلاتو د وزارت له طریقه پله یو تعداد محصلین د عالي تحصیلاتو وزارت خصوصي مؤسسات ته معرفي کړي نو دلته طبیعي خبره ده چې یوه رابطه رامنځته کیږي او هغه دا ده چې کیدای شي یو مقدار امتیازات هم په مادي لحاظ باندې د کټګوري محصلینو ته ولري او له بلې خوانه هغه محصلین چې یوه پروسه یې د امتحان سپری کړې ده تیره کړې ده هغه هم ترسره شوې ده او دا بیا مستقیم ډول باندې د عالي تحصیلاتو د وزارت له خوانه خصوصي تعلیمات او مؤسسات ته ورپېژندل کیږي. نو زه فکر کوم چې دغه خپل په خپل ذات کې دغه روابط دي د دې مؤسسات ترمنځ ایجاد شوي.
رمیسې محترم ستاسو له راتګ او معلوماتو شریکولو څخه مو ډېره مننه.
هیله کوم تاسو نه مننه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پر پاک کلام سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
موري کوچی ته ورنکړي زبو خان ساتم کزان سنگاروما. درنو او خوګو وريدونکو سلامونه او نیکی هلیمو ومني. په فطری لحاظ د هرې خزي غوښتنه همدا وی چې باید له نورو ښکلی او ښایسته ښکار شي. دا ښکلا که طبیعي وي او که مصنوعي خو د خزو هیله د هغوی ښکلا وي. اوریدونکو نننی ژوند په شیبو کې خبرونه مو د تیر وخت افغاني سنگارتوکو ته ځانګړې کړې ده. په خبرونه کې به واوري چې په خوا ناویانې په کومو توکو راښکلې کېدي. د دغو توکو ځای اوس کوم سنگارتوک نیولی.
لکس پوگمی حسی زلیگی دوا دش پایتا پتا پجڑا کی خوشالیگی دوا دش
پایتا. دغو او دیتا ورد پختونو زوابون با پا دغیخ پرونه کی پیدا کری. هیله ده چی لما محبوب شا محبوب او وگمی رشیدی سر عمل تیا وکری.
درنو اوریدونکو
کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز ژوند د پیل دریڅه پرانیستې، نو په ودونو کې به حتمی ناوې او شاله نورو عادي وګړو سره په توپیر ښکارېدل. ناوې به هم د وخت پر دودی سینګار راښکلې کېدله او شا به هم د وخت دودیز رواج پر ځان منه. د افغانستان په ګڼ شمېر سیمو کې د سینګار لرغونې توکي لا هم شته، خو ځینې له کاره لوېدلي او ځینې لا هم د استعمال وړ دي. د سینګار له دغو توکو څخه لا هم په یو شمېر سیمو کې د لونګو ځونډي، دنداسه، رانجه، چارګل او داسې نور موجود دي. دا چې پخوا د ناویانو د سینګار لپاره له کومو سینګار توکو څخه ګټه اخیستل کېده، دا به له څو سپینګیرو سلیم جان، نعیم الله او حنیف څخه واورو.
دا دې لاس باوګان دا به ورته کول، غلبېلې به ورته کولې، مقصد چارګل به ورته کاوه. هغه وخت سره خواردان وو، موږ ورته باوګان وایي، بنګړي وایي، دام وایي، غاړه کې اچي دام، ګل میخۍ ورته وایي، په نستونه اچي، ډېر شیان دي. کنه شروع یې په نکروزه ده، سینجلې پیغلې هغه به پیکي سي ورې کړه، هغه به بیا واده کېږي، هغه به بیا سر جوړ د لونګو امیل اچي
دړی به کې خودی، پاندری به کې خودی، نرګچور به سر اچاو، سر لرګی به تیلو کې ګډاو، بیا به سر پورې کاو، سلای به سر کې دسې وهاله، چې دا پیګای به بیلاو، پاندری به کې خودی، دا به روپۍ دسې ټکوالې، بس بندونه به سر اچول، پوه شوې؟ نو دا ګڼونه به اوبو د کوچانو، پیسې به د کوچانو.
پخوا خو به زه داسې یو خبره درته وکړم، چې د ما یو نیا ده تقریبا د یو سلو شلو کالو ده، ویلې چې زویه سینګار چې وای ووایه، دغه یو رقم مشدۍ به یې ورته یېلې، په دا سر به یې سیخکي وهل او دړۍ وي او لونګ و دغه شیینه، دغه یو رقم ټوټې وي ګلي بخمل یې ورته ویلې، کچی شی ورته ویلې، ویلې دغه ټوټې وي غینه، نور بعضې نومونه ماته نه راځي، نو خو ډېر عادي غوندې کار ویل.
د کابل ښار اوسیدونکې اتش پیته کلنه جمیله وایي چې د ناوې لپاره پخوانی سینګار غوره و. نوموړی یې غوره ځکه بولي چې ناوې به په ډیر کلاسیک شکل ښکلی ښکارېده. دا چې د ناوې لپاره د سینګار له کومو توکو ګټه اخیستل کېده، له جمیلې به یې واورو.
د ناوې کونه یه رانجمه نوکریزې به په ډېر ښه مراسم نوکریزو شپه به کور کېمه، ټول خوشحاله افغاني کالي به یې اغوستل سره، ټول ناوې ته به مې ورو واغوستل. اما اوس بیخی بل رسم رمان ناوی مخ چان نلیده، او آقا ناوی بسته چان ولیده، سونه بقل چان ازون مخ کاتم بیور کنن.
آقای جمیله وایی چه اوز به هارونو که چوک حقا سینگرتو که نه استعمالوی او نه هم حقا پخوانه جمعی وراغوندی، او دیره وقت ناوی تا خارجی لباسونه وراغوندی.
مشهده به یه گندلی و سابقه آماغ کنی خیخ کاره کده سو رنگم، یا اون مشهده و بالتنه که به یه کارو، یا و رقم دست زنگولی و سپین زد آقا به یه لمنه که دست کار کن و چکدی به یه کار کن نفستولی که دیر خیخ کاره کده دا. ولی ولی کموسه به یه کن به یه پیموه که بس اماغ گرای بای پا سیخه کل شایان ورده کلک دندوسای وقت غاکون بای تک سبین ویسه او دفنانی دناوی دس غاکون ور سم دس سرکی دنو.
آقای جمیله وی چه ده شندو ده سرخی لپاره به ناوی دندسا و حلا چه چو رزی بای شندی سریوی او هم بایا یو پینزه پری چارگل پا پوزکاوه چه اکثره وقت بعد سرو زرو. چلویخت کلن ماگول بیا پا تیر زمان که ده ساده تو بیاده و نکوی او وی که لیوی خواد ده خلگو اقتصادی حالت کنه و نو لبل پلاوه دوی ساده تو بخواه و. مگر وست وقت که ده ناوی لپاره باید تر طول و غور سنگار وشی.
ایت فیشان دست فیشان نو ده مور با میچه نقل که و ناوی موقع خال و دلی ورته چی شای ورته یا آقا و خلاص. او ډیر اصلي خلک چې په کابل کې ژوند کوه د نجیب وخت چې د مایا دیږي کابل کې چې ژوند کوه موږ یو تونی رواج و خلاص نوري چې نه و جیز هم داسې جیز رواج نه و یو دوه سپینې تیکې به ورته وګنډلې زیات یو پنځه شپږ جوړه کالي نه وي زاړه به ورته ټول کړ زی به ورکړ خلاص ویښتان خو وخته هغه و نو وخته کوڅۍ مود و نور همداسې به یې خلاص پرېښودله دا ډېر چې هغه شه د نجیب په وخت کې به تونی رواج و خلاص شکل تونی کوم دا دانداسه رنجین نه کرز نور چه خروج نه نور نمک خزه دلو ده دغه وخت به خزه وای سړی نه لیدل ته څو به چ واده ونه ک راوج بنه و کوم یاو بچ د سیاغه و آزادانه کار به بدل تکابل ک هغه به پری خودل
د کابل خاري و بل اوسیدون کې محموده بیا د خپل واده او د هغه وخت کیسه کوي او وای چې د دوی په وخت کې سنگرتونونه نه و نو په کلی کې به یوې هزي ناوې سنگاروله چې تر ډیره به یې له دنداسې رنجو او د ونو له کنډه استفاده کوله
زه دولس کله نه واده شوې یم یعنې پیچې نه پوهېدم مور کره به مې راغلم ټول بچه بیا راپورې خند ته اوس ناوې اوس واده شوې سترګې د لږ تورې کې د سهار له ږومنځکه د ما به مخې ما ولید منې کومه بعد د شرم ده ما خپله یادیږي تونی روار نه وه روزې ټولې دل روار نه وه آرایشګاه روار نه وه ما سرګنۍ به چېرته راوړم ما به یې واغوستل لاړه به ورسره روان به شو که ښه به که به خراب نه بلشدا چی شی تا راوړي چې باور وکړي ما په واده کې یو نفسیرین و یو کریم و اوس مې راپه یادیږي خندا راځي نو اوس خو یو آرایشګاه ته دوی ځي د شپې د ورځې دوی څونه مصرف به کوي دا غټ غټ خلنه به کوي خو لږ لفسیرین سترګې به یې تورې کړي سپین کمیس هم دا به نار از ټوټې وي دغه به یې واخسته نای به فیشن و شال به پیراواچ او پټه به یې کړه بوبی د صابون رواج غونه نه دغه نوړه به یې راخستم خو بس د لوغه مې تنارس که به یې خلاصې شوې مخکې مې لغه د وړو استفاده یې هم نه کوله آخه آسانه فیشن چیه وه د دو به فیشن که دغه نه کریم به وه د لاسو فیشن نه رنګ ناخون رواج وه نه ډیزاین د ناخون رواج وه نه کروزې به یې لاسونه به یې سره کړه تر هغې مونږ لاسونه پوستکي نرم پاشي وړل هم ده یو چین هم ده چې مونږ لاسونه پاک پاتې شي
د کابل د ښځو چارو د ریاست یوه کارکوونکې سیمین امینزی وایي چې لا هم په یو شمېر لریو پرتو سیمو کې له پخوانیو سینګارتوکو څخه ګټه اخیستل کیږي دا چې کوم سینګارتوکي دي او څه ډول یې کاروي دا به اغلې سیمین نه واورو
په ډېر ځایو کې مې لیدلې چې فولکلوریک فیشنونه اوس هم رواج لري لکه په کاپیسا کې غزنی کې پکتیا کې او پکتیکا کې چې دغه فولکلوریک فیشنونه زموږ ډېر ښه دي جل ته ضرر هم نه لري لکه دغه پوډر او سامان فیشن چې نن ورځ موږ استفاده ترې کوو چې ټول چینایي مواد لري با بې کیفیته مواد دي دونه هغه ښه دي فولکلوریک فیشنونه ښه دي چې متاسفانه په دې لوی ښارو کې رواجونه یې تر منځه تللي مګر په اطراف کې اوس هم رواج لري مثلا موږ که چیرې واده اوسېږي یو ناوې جوړو دې ناوې ته څلور پنځه سپین سرې ښځې چې میک لاسو لري هغه ښځو راځي د ناوې سه ښته مینځي بیا یې ورته د ونو کنډ دی چې کند رخلی جوړی ورته په پیکی کې کند وهی او د کند سره یو ځای دغه ناوی ته د زرورقونه دي چې په رنگ جوړ شوی دی هغه په سر کې ورته جوړی رانجه ورته پوره کوي په سترګو دنداسه وهی او د دې ترڅنګ لونګ چې ډیر خوبوی لري د لونګو ګلان جوړی د لونګو زونډیان جوړی هغه د ناویګانو په وګو کې په پښتو کې ورته باندې
د سیمینه مینځي په وینا د ناوی ویخته د ونو پر ځانګړي کن نخلوي چې دا چاره د ناوی په سنگار کې تر ټولو سخت کار دی قدر من اوردونکو د لغمان اوسیدونکو محمد رفیق راته د خپل وخت دی وی ناوی د سنگار انزور په خپل خبرو کې وړاندې کوي راځي چې لدې وورو
د ته به دړې یلې د کدا اوس د ګلې پاشان غونډې شاید چې د غټې غټ کاغذونو ضروره کوندي سر به ورته په کڼ باندې کڼ دي چې یو کڼ د سردلو دی او نو د بلونه د نه براش کېدل هغه بازار کې خرڅېده بیا به دا سونه به باندې اخیر کړ بیا به دا دړې به باندې د سري کولو ورودان چې دا وزلېږي دا چې یو بدبختی و بیا به پاز لګي ورته کوسې کړلې هغه دې متبر سړي به کوم روغنی مو ورته دې د قواران نه پیدا ک هغه به په یختو ورته واه غیر دې نه سرخی او د لسیرینو دا شان قطعا نو دا سی یو رقم رنگونه ولې لکه دې ګولې په شکل باندې هغه به سور مشین به موږ مثلا مکتب کې دینه به کله رنگ جوړو هغه به ورته سرخی و هله کالی دا سی وو چې افغاني کالی به وو کالی ښه ګڼ ګڼ کمیسونه وو دا سی پاولیګان به پکې چې وډیو شاوخوا نو هغه د یو وخت چې دا مشهده یې په بده ګریوان تکوهلې وي هغه به چې چا دین یو هغه ډیره متبره و چې دا متبره کده ولا شل مشهده یې دلته تکوهلې دي چې به کم تکوهلې ار یو نظر به خپل وسره دا یو رقم دی اوس په نی بنگړی دی اوس په نی بنگړی کړی او ته دې چې به دې خورانو لاس کې چې وډیو لاندې به زنګ کړیو لاسونه به شنو ته لاندې او دا به چې وډی دې کې کمال شي ولا که به دې باندې په یو خدي وخت رواج ده اگر بزنگم کو بوتان خو نو گاولی او جتی وی جتی بنو اصلی نه وی بجتی بخو کولی
راس جانا ماپ سال بل هلی ده ورکم شول الغم
خوګوریدونکو نن نه خبرونه هم دلته تمامو کوم رادیو ته لیکونه راستول پته مدادي په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره دا 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریاز موږ هیله ده تر بیا خې چاري
چی رو چی کیا یار انتخاب میکنن
وی کتای اومدن کل کلمه زور است کبی به زور اومدن بم نه پم کی دبلو ایک درجه نو کلو هم جنگو جدارن
به اوس گوره دا گاونده هوا پاکستانو گوره چه مدام مختن
و بایس یک کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری آزادی رادیو نواوری